د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مزګر شپږ افغانستان کې دیني می او واشنگتن ډی سی کې د سهارې 9 بجې دي. په دې یو ساته خبري خبرونه کې د تازه فرهمن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ویلي القاعده اوس هم په افغانستان کې ده. طالبانو ورته په ښکاره هر کله ویلي او پناي ورکړې ده. داعش ډله په افغانستان کې فعال ده کې دې شي چې بیا وړي شي. پاکستان او قطر د نړۍ غوښتلې د افغانستان منجمد کړی شوی اساسي د خلاصي کړی او افغانستان سره د بغیر د کوم شرطه بشري مرستې وشي. او په امریکا د کال 2001 ترخګر حمله شل مکلیز سبان مانزل کیږي. صدر جو بایدن با سبا هغه دریو ځایونو تزي چرته چې پوره شل کال وړاندې د سپتمبر په 11 نیټه لوی مسافري جازونه د ودانې سره وحل شوی وو. وستاسو د خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ویلي دي چې القاعده اوس هم په افغانستان کې د طالبانو ورته په ښکاره هر کله ویلي او پناي ورکړي ده. دی ویلي د داعش ډله په افغانستان کې فعال ده کې دې شي چې بیا وړي شي. د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ډیبورا لاینز دغه خبرې په 9 سپتمبر د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویلي په 15 اگست چې کابل د طالبانو لاسو ته ورغلې د کابل په هوایی اډه یې د زرګونو خلکو د ویرې حال ویلي او زیاته کړې ده چې میلیونونو افغانان اوس هم دې ته پاتې دي چې طالبان به څنګه حکومت غوره کوي. هغه ویلي باید د ځان نه وپوښتو چې د مشکلاتو سره مخ افغانانو لپاره څه کولی شو او د ملګرو ملتونو امنیتی شورا او غړي هیوادونه ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه په کار ده چې دغه حالاتو ته یو موټی شي. ډیبورا لاینز د طالبانو د 3 کسیز اعلان شوی کابینې په اړه ویلي هغوی چې د ټول شموله کابینې تمه یې لرله مایوسه شوي دي. د طالبانو په کابینه کې ښځې نشته، غیر طالب غړي پکې نشته، د تیر حکومت او لګکیو څوک پکې نشته. په کابینه کې زیاتې هغه څېرې دي کوم چې د کال 1906 نوینه تر 2001 پورې د طالبانو په واکمنۍ کې وي. هغې زیاته کړې ده چې د طالبانو په 3 کسیزه کابینه کې د وزیر اعظم لومړی وزیر او د هغه د دوم مرستیالانو او بهرنۍ چارو د وزیر سره پکې د ډیرو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. هغه د غونډې په ګډونوالو باندې غږ وکړ چې د بندیزونو د لیست او د افغانستان پر راتلونکي د هغه د اغیزو په اړه باندې پریکړه وکړي او ګامونه پورته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غږ کړی دی چې سر لمخه په افغانستان کې په بشري ناورین تمرکز وکړي. زیاتره په کلیوالو سیمو کې حالات ډیر خراب دي او دغه ناورین د بندیزونو د لری کولو د سیاسي پریکړې پورې انتظار نشي کولای. د راتلونکو بحران په اړه هغې پام راګرځولې چې د نړیوالې ټولنې غړو د عربونو اساسي تړلې دي او د پوهېدو وړ هدف دا دی چې دغه فنډونه طالبانو ته ورنکړې شي. هغې زیاته کړه چې سخت اقتصادي بحران به نور په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ کړي او د افغانستان نه به د کډوالو چپې رامنځته کړي او افغانستان با نسلونو شاته بوزي. هغه د افغانستان د کرنسي راټیټېدو او بایو لوړېدو هم ویلي دي. ډیبورا لاینز افغانستان ته د پیسو لیږلو ویلي دي خو ورسره یې دا هم زیاته کړې ده چې خبره یقیني کړې شي چې دغه پیسې د ضرورت په ځای کې په کار راوستل شي، نه چې د طالبانو لاسته لاړې شي او بې ځایه وکارول شي. طالبانو دغه وینا ته په سمدستي ډول باندې خبرګون کې سندي ویلي خو له دې وړاندې طالبانو د کابل نیولو وروسته ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د چا پر ضد کاری دوتن نه پرېږدي. پاکستان او قطر د نړۍ غوښتلې د افغانستان منجمد کړی شوی اساسي د خلاصي کړی او افغانستان سره د بغیر د کوم شرطه بشري مرستې وکړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره ګډ خبری کانفرنس ته وینا کې ویل چې افغانستان کې امن، ثبات او سوکالۍ په اړه باندې قطر او پاکستان شریک نظر لري. دو ویل چې نړۍ له د افغانستان مالی او بشري مرستو لپاره مخکې راتلل پکار دي. د پاکستان خارجه وزیر ویلي قطر سره په دې سلا شوی چې په افغانستان کې دی وخت سمدستي چیلنج د بشري بحران مخنی ولدي. د زیاته کړه د قطر خارجه وزیر سره دا وینا تاییدوي چې د بشري مرستو سره هیڅ ډول شرطونه تړل نه دي پکار. شاه محمود قریشی ویلي دي نړۍ له پکار دي چې د افغانستان منجمد کړی شوی اساسي د پوري توګه بحال کړی شي چې افغانان یې د خپل ځان لپاره وکاروي. د قطر خارجه وزیر ویلي دي هیواد به د پاکستان سره په ګډه د افغانستان د وګړو پورم راسته کوي. د قطر خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدکاته کړې دي. په امریکا د کال 2001 تر هغه حمله شلمه کلیزه سبان منزل کیږي. صدر جو بایدن با سبا هغه دریو ځایونو تزي چرته چې پوره شل کال وړاندې د سپتمبر په 11 نیټه مسافري جازونه د ودانه سره وحل شوی وو. لومړی با صدر بایدن نیویارک تزي چرته چې د ورلد ټریډ سنټر شمالي اړخ ودانه په 14 منټه کم 9 بجې جهاز وخلی وو او پوره 11 منټه وروسته د ټریډ سنټر سویلي اړخ ودانه سره بل جهاز وحل شو. دغه دوه پیښو څلور دیش منټه وروسته یو بل جهاز د پینټاګان د ودانه سره وحل شو او په اخر کې با صدر بایدن د نائب صدر کمالا هیرس سره پنسلوینیا ته د بل غورزیدلی جهاز ځای لورزی او په دغه پیښو کې د 2009 وجل شو امریکایانو په یاد کې شو دستورو کې به برخه اخلي. دغه ترخګر پیښو وروسته امریکا د تاریخ په اوږد جنگ کې په افغانستان کې اخته شو او د ترخګرې پر ضد دغه جګړه تر عراق او نورو هیوادونو پورې ورسېده چې پکې 4.5 زره امریکایي اسکر او په لکونو عام خلک وجل شول. د امریکا صدر جو بایدن د اگست 13 نیټې پورې د افغانستان نه د امریکایي اسکرو راوستلو متنازعه پریکړه وکړه او افغانستان بیا د طالب وسلوالو لاسته پریوته. د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکو د سېنات پارلیماني چارو کمیټې د غونډې نه هغه وخت ووتل کله چې مرکزی وزیر اعظم سواتی په کمیشن د رشوت اخستو تور پورې ک. په پاکستان کې راتلونکو عمومي انتخابونو کې د الکترونیکی ماشين کارولو پر سر د بحث په وخت خبرې هغه وخت تودې شوې کله چې د سېنټر تاج حیدر په مشرۍ کې غونډه روانه وه. په هغه کې موجود زرایي ویلي دي چې اعظم سواتی په الیکشن کمیشن باندې تور پورې کړ چې د الکترونیکی ماشين جوړونکو شرکت نه یې پیسې اخستې دي. د مخالفه ډلو سېنټرانو مرکزی وزیر ته ویل چې په یو آئینی اداره باندې داسې تورونه نشي لګول کېدی او کوم ثبوت لري نو ښکاره دی کړی. اعظم سواتی په جواب کې زیاته کړه چې دغه اداره په انتخابونو کې درغلي کوي او او د سوزول شي. د دې خبرو وروسته د الیکشن کمیشن چارواکي د غونډې نه پاسېدل او واک اوټ یې وکړ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده مهم خبرونه تاسو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړی استازي ډیبورا لاینز ویلي القاعده اوس هم په افغانستان کې ده او طالبان ورته په ښکاره هرکلی ویلي او هغه ته یې پناه ورکړې ده. ډیبورا لاینز ویلي داعش ډله په افغانستان کې فعال ده او ویره یې څرګنده کړې ده چې دغه ډله بیا مضبوطېدلی شي. نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو افغانستان لپاره ځانګړي استازي ډیبورا لاینز دغه خبرې په 9 ستمبر د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د وینا په وخت کړي. ډیبورا لاینز ویلي د طالبانو په 3 کسیزه کابینه کې د وزیر اعظم یا لومړي وزیر او د هغه د دوه مرستیالانو او بهرنیو چارو د وزیر سره پکې د ډیرو نمونه د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې دي. نوموړی د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه اخیستونکو باندې غږ وکړ چې د بندیزونو د فهرست او د افغانستان په راتلونکي د هغې د اغیزو په حق لا فیصله وکړي او د دې لپاره ګامونه پورته کړي. ډیبورا لاینز د طالبانو د 3 کسیزه اعلان شوې کابینې په حق له وویل هغوی چې د ټول شموله کابینې تمه یې لرله مایوسه شوي دي. د طالبانو په کابینه کې ښځې نشته، غیر طالب غړي پکې نشته، د تیر حکومت او اقلیتي ډلو څوک پکې نشته. په کابینه کې زیاتی هغه سحری دي کوم چې د کال 1989 نه تر کال 2001 پورې د طالبانو په واکمنۍ کې وي. نوموړي وویل په 15 اگست چې کابل د طالبانو لاسو ته ورغلی د کابل په هوایي اډې د زرګونو خلکو د ویرې حال لیدلې او زیاته کړې ده په میلیونونو افغانان اوس ته پاتې دي چې طالبان به څنګه حکومت غوره کوي. نوموړي زیاته کړه باید د ځانه پوښتنه وکړي چې د مشکلاتو سره مخ افغانانو لپاره څه کولی شي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او غړي هیوادونه ګاونډي ملکونه او نړیواله ټولنه پکار ده چې دغه حالاتو ته یو موټی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نړۍ غږ وکړو چې تر ټولو وړاندې په افغانستان کې په بشري بحران توجه ورکړي او ویلي زیاتره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې حالات ډیر خراب دي او دغه ناورین یا بحران د بندیزونو د لرې کولو د سیاسي فیصلې پورې انتظار نشي کولی. نوموړي وویل د نړیوالې ټولنې غړو د افغانستان لپاره د عربونو اساسي تړلې دي چې دغه فنډونه طالبانو ته ورنکړی شي، خو زیاته کړې د دې اثرات په دغه جنگ ځپلي هیواد کې سخت اقتصادي بحران رامنځته کولی شي، کوم چې به نور په میلیونونو خلک د غربت او لوږې سره مخ کړي او د افغانستان نه به د کډوالۍ بحران رامنځته کړي او دغه هیواد به نسلونه شاته بوزي. تیپور الاینس وویل داسې یوه لاره زر تر زره راویستل پکار دي چې په افغانستان کې په کومه طریقه باندې مالی مرستې وکړی شي چې ملکی اقتصاد او ټولنیزه اډانه د ماتېدو نه بچ کړی شي. هغې د افغانستان د کرنسۍ راټیټېدو او بیو لوړېدو په سر هم فکرمندۍ څرګندې کړي. طالبانو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي وینا ته په سمدستي توګه باندې کوم خبرګون نه دی ویلی، خو له دې وړاندې طالبانو د کابل نیول وروستو ویلو د افغانستان خاوره به د چا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. ملګرو ملتونو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په یو اقتصادي رپورټ کې خبرداری ورکړې چې افغانستان د نړیوال غربت په غاړه ولاړ دی او هلته 90% خلک د غربت د کرښې نه ښکته پرېوتو د خطرې سره مخ دي. ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر غلام اسحاقزی د افغانستان پخوانی صدر اشرف غنی حکومت ټاکلو، هغه اوس هم دغه څوکۍ په لاس کې لري او د طالبانو د واکمنۍ خلاف خبرې کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو په غړو ملکونو باندې زور راوړی چې هر هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې ټول شموله نه وي او د افغان اولس رای پکې شامل نه وي. ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیر جیفری ډی لارنټس ونډې ته د وینا په وخت وویل که چېرته افغانستان کې نوی حکومت خپلې وعدې او ذمهواری سرته ورسوي، خپل حکومت او سیمې ته زیات ثبات راوړي، په حکومت کې د افغانستان د ټولو قومونو نمایندګي یقیني کړي او د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنو تحفظ وکړي، نو امریکا به ورسره کار وکړي. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې امریکا تش د اعتماد په سر د طالبانو سره کار نشي کولی. نوموړي وویل که چېرته طالبان غواړي چې هغوی ته دې په نړیواله توګه قانوني حیثیت ورکړی شي او ورسره دې مرسته وکړی شي، نو د دوی پیغام ډیر واضح دی چې څه قسم قانوني حیثیت او مرسته به په عملي ګامونو باندې ګټلې کیږي.
ارمنو ریډونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی ورزو یو بل ریپورت په لور. پاکستان او قطر په نړیوال ټولنې غږ کړي داسې ګامونه دینه پورته کوي چې د افغانستان د اقتصاد د پرزیدو سبب وګرځي او له نړیوال ورورولۍ نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان کنګل کړی شوی شتمنۍ دې بحال کړی شي. دا غوښتنه د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلام آباد په سفر راغلی د قطر د بارنو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د زیارت په ورځ اسلام آباد کې ګډ خبری کانفرنس ته کړی ده. ل دې مخکې د قطر د بارنو چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدل کتل کړي او د افغانستان په وسنی وضعیت خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین په ریپورت کې.
په خارجه دفتر اسلام آباد کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ګډ خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په افغانستان کې د امن، ثبات او سوکالۍ په اړه پاکستان او قطر شریک ویژن لري. قریشی زیاته کړه چې نړیوالې ورورولۍ له د افغانستان د ولس د انساني او مالی امداد لپاره مخکې راتلل پکار دي او په امن کې خلل اچونکو عناصرو ته به په افغانستان کې د امن د نړیوالو هڅو د سبوتاج کولو موقع په لاس نه ورکوي. قریشی ویل چې پاکستان او قطر په دې سلا شوی چې په افغانستان کې سمدستي چیلنج د بشری بحران مخه نیول دي او د قطر د خارجه وزیر دا وینا تاییدوي چې د بشری مرستو سره هیڅ قسمه شرطونه تړل نه دي پکار.
Assets should be the frozen assets defreeze them and let afghan people utilize their money for their benefit for their people.
هغه وای نړیل لومړی کار چې کم پکار دی هغه دا دی چې د افغانستان منجمد کړی شوی اساسي دی په فوري توګه بحال کړی شي او افغان اولس ته د خپل پیسو د ځان لپاره د کارولو اجازه ورکړي شي. په دې موقع د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویناوه چې د افغانستان لپاره امداد بحالول د هر قسمه سیاسي شرط نه آزاد پکار دی او قطر به د پاکستان سره په ګډه د افغان وګړو پوره مدد کوي. لدې مخکې د پاکستان په سفر راغلی د قطر خارجه وزیر پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدل کتل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې موقع ویل پرامن محفوظ او باثباته افغانستان د پاکستان او سیمې لپاره لوی ارزښت لري او باید چې نړیوال ورورولي د افغانستان ولس سره ودرېږي او په افغانستان کې د تلپاتې امن استحکام او اقتصادي ترقۍ د باوري جوړولو لپاره دی مثبت ګامونه پورته کړي. د نړیوال چارو څېړنکار او د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد خورشید خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د افغانستان اقتصاد په امداد چلیږي او کومې اساسي چې منجمد کړي شوي دي هغه زیاتره د غربي نړۍ دي او غربي نړۍ به د طالبانو غواړي چې په خپل سیاسي بندوبست د ښځو او نورو قومیتونو سره په چلند کې یو څه بدلون راولي.
د دې پیسو کدوی دا کوي فار اگزامپل یو خو هغه لپاره ضروري ده چې دغه ادارې جوړې کړي نه ایستي دغه ملکونه چې چا کمی پیسې په دې کې پردي دي هغه چا د سیستم دی څه ده نو دا به یو بل دی کې نه ایستي په هغه صورت کې به بیا دا انفریز کېدای شي. بل خبره دا ده چې طالبانو نه به دا کمنټمنټ اخیستی کېږي چې یو تاسو د شل کال کې افغانستان کې چې کوم لونز راغلي دي یا کوم ایډ راغلی دی نو هغه به تاسو اون کوي د هغې کوم سکسیشن چې دی نو هغه به تاسو اخلي څنګه په نور سیستم کې کېږي.
پاکستان او قطر د افغانستان د کنګل شوو اساسو د بیا بحال کولو دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مندوب غلام اسحاق زی د سلامتي کونسل په غونډه کې د نړیوالې ورورولۍ غوښتلي چې هغوی د طالبان ونه مني او په هغوی دې بندیزونه ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د پیسو د لیږد مخنیوي هغه هیواد او اقتصادي د پرزیدو له خطر سره مخامخ کوي. امریکا د افغانستان بانک د شاوخوا لس ارب ډالرو شتمنو زیاتره برخې کنګل کړې دي چې هغه هیواد یې په نوو واکمنانو باندې د فشار د وسیلې په توګه کاروي.
درمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. په امریکا کې د یو لسم ستمبر د ترهګر حملو نن شل کاله پوره شول. په دې پیښه کې تقریبا 3000 کسان وژل شو او دا د نړۍ د وسنی تاریخ تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. امریکا د دې پیښې ذمہ القاعده ډله ګڼي او د دې ډلې د ځپلو لپاره خپل پوځونه افغانستان ته لیږلي وو چې تر شل کلنې جګړې وروسته یې 13 میاشت بیرته په مکمله توګه راوستلی دي. په دې اړه تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو همکار بارکوال میاخیر وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزارت د شمیر له مخې امریکا په افغانستان کې 19 کاله 10 میاشتې 3 اونۍ او 2 ورځې په جګړه کې پاتې شوه چې وایي په دې مهال یې لږ تر لږه 2325 پوځیان د جګړې قربانیان شول او بې شمېره عام افغانان هم په دې جګړه کې ووژل شول. ټاکل شوی چې ولسمشر جو بایدن سبا د ستمبر د 11مې د غبرګو پیښو په اړه ولستوینا وکړي او د دغو پیښو د قربانیانو په درو ځایونو کې به هغوی ته درناوی وړاندې کوي او دا هغه پیښې وي چې امریکا یې د تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېله کړه. د 11 ستمبر د پیښې په تړاو د القاعده ډلې او طالبانو د ځپلو لپاره جګړه پیل شوه چې د ترهګرۍ ضد جګړې نوم ورکړل شو او دا جګړه افغانستان، عراق او د نړۍ نورو برخو ته تر افریقې پورې هم وغځېده. په عراق کې د ترهګرۍ ضد جګړې په مهال 4500 امریکایي پوځیان او په لکونو عام خلک ووژل شول. له هغې لانجمنې پرېکړې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه وایستل شول، د ولسمشر بایدن ادارې د دې لپاره چې شل کلنه جګړه شاته پرېږدي ځینې داسې اسناد افشا کړي چې کېدای سي د 11 ستمبر پر پیښه رڼا واچوي او د طالبانو له سخت دریځې حکومت فاصله وساتي. سبا د شنبه یا خالی په ورځ به ولسمشر جو بایدن د 11 ستمبر د پیښې درې واړو ځایونو ته ځي. لومړی نیویارک ښار ته چې د ستمبر د 11مې د سهار پر 6:30 منټه بالا 8 بجې یوه امریکایي الوتکه د دې ښار د نړیوال تجارتي مرکز د شمالي اړخ له ودانۍ سره وجنګول سوه او تر هغه 11 منټه وروسته یوه بله امریکایي الوتکه د دې مرکز له جنوبي ودانۍ سره وجنګول سوه. ولسمشر جو بایدن به واشنگتن ته نږدې د امریکې پوځي مرکز پینټاګان ته هم ځي چې د نیویارک له پیښې 4:30 منټه وروسته یوه بل امریکایي الوتکه له دې مرکز سره ټکر سوه. ولسمشر جو بایدن او د مرستیاله کاملا هیرس به بیا د امریکې په پنسلوینیا ایالت کې هم د 11 ستمبر د وروستۍ الوتکې د پیښې قربانیانو ته درناوی وړاندې کوي. د امریکې د ملي امنیت ادارې مرستیال الیزابت شیروډ رندال وایي د 11 ستمبر له پیښې 12 تیر سوي دي، خو وایي څه چې ارزښت لري هغه دا دی چې بل د ترهګرۍ داسې غټه پیښه په نړۍ کې ونسي. میرمن الیزابت په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل په نامه د نړیوالو څیړنو په مرکز کې روانه اونۍ د خبرو په مهال وویل اوس د ترهګرۍ خطر بدل سوی دی. وایي د 11 ستمبر له پیښې دا زده کړل چې د امریکا خلک څنګه له ترهګرۍ وژغورل سي. میرمن الیزابت وایي په کور دننه او بهر له یو لړ ګامونو وروسته امریکا د دې وړتیا لري چې د 11 ستمبر غوندې د یو بل برید مخه ونیسي. امریکا په داسې وخت کې د 11 ستمبر د پیښې 40 کلن یاد لمانځي چې په افغانستان کې د تاریخ د اوږدې جګړې کار ایله 10 ورځې مخکې پای ته رسېدلی او په جګړه کې ښکېل پوځیان یې خپلو کورونو ته راستانه سوي دي. خو یوې خواته د امریکې تر وتلو وروسته پر افغانستان یو ځل بیا طالبان واکمن سوي او بل لور ته ملګرو ملتونو بیا ویلي چې القاعده ډله لا هم په دې هیواد کې موجوده ده او طالبانو ورته ځای ورکړی دی، او دا هغه ډله ده چې امریکا یې د ځپلو لپاره افغانستان ته پسې ورغله او دې ډلې ته د پناه ورکولو په تور یې د طالبانو حکومت هم نسکور کړ. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدی او اوري. ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. په جنوبي وزیرستان مرکز وانا کې د پاکستان پیپلز ګوند د احتجاجي مظاهره په وخت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د حکومت واک په ځای کولو د داوو وروسته د ځلي انتظامیه ټول دفترونه او عدالتي نظام بیرته خپل ځلې ته انتقال کړی شي. دا مهال د جنوبي وزیرستان د انتظامیه د دفترونو ترڅنګ د عدالت ودانې هم په ټانګ ضلع کې کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
د قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي درې کاله وړاندې اساسي قانون کې ترمیم د لارې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړې اکړل شوې دي، خو په سیمه کې د انتظامی ادارو د دفترونو او عدالتي نظام د نشټوالي له امله دوی اوس هم د پخواني اف سي آر قانون په سیر حالاتو کې ژوند کوي. په جنوبي وزیرستان کې د پیپلز ګوند فعال او په تیرو ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کاندید عمران مخلص وزیر وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې په سیمه کې د پولیس نظام فعال نه دی، د امنیت عدالت او انتظامی چارې هم هغه رنګه د اف سی آر د نظام پر رنګ روانې دي.
ساوت وزیرستان د ټانک نا 177 کیلومتر لره دی، ځلی د فاتر چې میش سور دی دا کیز د میش په ټانک دی، دا سی ای چې د خپل دفترینه د میج علاقې تر شیفت شي، دا ډرا غټه علاقې دو په 7.5 لک تقریبا ابودی سره دو چې دا غشي چلغوزا وکسه دا غشي سیب وکسه، نو دا دمرا واسي علاقې دو خو دل تاکید نه میش سره الټا ډی سی شتا، نو نه می سره اګریکلچر شتا، نه می سره فارست افس شتا، نو د ایجوکیشن افس شتا، نو د ریاست نه می دا مطالبه دو چې دا دفترینه وزیرستان تر شیفت کو.
د پاکستان پیپلز ګوند جنوبي وزیرستان مشر امان الله وزیر اویل په صبح کې دوی د لپاره شامل شوي چې دوی د پاکستان اساسي قانون ته لاسرسي وشي. خو درې کال وروسته هم خلکو د آئین او قانون سره سم تحفظ ترکه او بهاله بنیادي حقوقونه نه ورکړل کیږي. هغه ویل د صبح ستر عدالت های کورټ د لارې فیصله شوي چې ټول انتظامی دفترونه خپل زیرو ته بیرته انتقال کړل شي، خو حکومت دا پریکړه نه عملي کوي. صبحي حکومت په وروستي کې ویلي وو چې د قبایلي زیرو دفترونه د اړوند زیرو ته انتقال کړی شي، خو امان الله وزیر تور پورې کړو چې ځای انتظامیه او پولیس د صوبې حکومت ته ویلي چې د ځلې حالات لا سم نه دي او دوی امنیت نشي ورکولای.
پټان کې د میش چکیم ځلې د فاتیر دي، د لدا سب ډویژن دي، د سرمکای سب ډویژن دي، د غي متعلق میش پېښور های کورټ کې کیس کړای وو، نو غي په سلسله کې پېښور های کورټ ډي سي ته لیټر کړای وو چې تاسو د جوډیشری چکیم ادو دادا وو ونه ته شیفت کړل شي. ډي سي ورته وویل چې
چې دغه د قومي کومانس کې تنازع جوړیږي او د ډیپلو موقف دا و چې د میزا سکیورټی نشه ورکولای مین پاینټ ته میز د غنن جلسې چکیم و پاکه میز د پېښور های کورټ د موزر چیف جسټن را غوښتنه و چې د ټوپ عدالت کې د میز چکیم کس دایر دی اغا د پډلی بیسس بندې ار و وشي ځکه چې دا د یو فرد مسله نه دو د ویلا کې بده
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند سبې او د ضلع حکومتي چارواکو سره د رابطي هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. د جنوبي وزیرستان د انتظامی دفتر له وایس اف امریکا ډیوا ته دومره ویل شول چې دا مهال د ضلع ټول انتظامی او عدالتي چارې په ټانګ ضلع کې ترسره کیږي او یوازې واڼه سب ډیویژن کې د مرستیال کمشنر دفتر فعال دی. انتظامیه وایي دوی ته چې کله د سبې حکومت نه کومه لارښوونه وشي هغه به عملي کوي. عدنان بیټنای ډیوا جنوبي وزیرستان.
گران اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د بشری او خود د حقوقو د پاره فعالین وای په پاکستان کې د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي د پاره قوانین شته خو په دغه قانونونو کې د بدلون راوستلو ضرورت دی. دوی وای لبد مرغه ل 1300 کال راسه په دغه قانون باندې کار روان دی خو ځین خلک په دې کې خندان راولاړوي چې تر اوسه پورې د قانون د خیبر پښتونخوا نه هم نه دی منزور شوی. خو د خیبر پښتونخوا د ماشومان او د ژغورنې کمیشن مشر وای د خیبر پښتونخوا په قانون کې په زوره د کمومړی واده کولو د پاره سزا او جرمانه ای خودل شوې ده چې ورسره به د دغه جرم مخنیوي وشي. نور تفصیل د ډیو رادیو همکار فرید چنواری په ریپورت کې.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو وایي د پاکستان ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د کمومړی ودونو شره لا هم زیاته ده او یو کم دیش فیصد جنکیو د اتل سوکالو نه کم عمر کې ودونه تر سره کیږي. دوی وایي د جنکو د کمومړی ودونو مخنیوي و د قانون جوړیدو د لارې کیږي او په خیبر پښتونخوا کې دغه قانون لا هم د اسلامي نه دی منظور کړل شوی. د نفسیاتو ماهر سارا خان وی ویډیو وی توای په کلیوالو سیمو کې د کمومړی ودونو شره ډیره زیاته ده او د دې مخنیوي اوس ډیره اړتیا لري.
ګوري زموږ چې دا وړي ماشومان چې کومې واده شي نو ارلی چایلډ میریجز چې د نقصانات بیا د چې زمونږ نفسیاتو باندې دا ډیر زیات اثر دی. فور ایگزامپل یو ماشوم واده کیږي پهل خداغي دای کانفیډنس چې دی بالکل ختم شي. یو نوی کور تا غزی پهل خداغي کانفیډنس بالکل ختم شي. دای سلف استیم خرابيږي ډیپریشن کیږي داسې ماشومان ہوتا سی ٹین ایج گرلز تا ٹین ایج بوائز تا ڈپریشن کی گی انزائٹی کی گی منگا پکی سائیکولوجیکل ٹرمز کی تدا دغه یو چې ڈیفرنٹ ڈس آرڈرز یا ڈیفرنٹ مینٹل ایلنس چې دے آئی ندی تھی ری گی.
د غیر دولتی ادارو شمیری خای پاکستان پر ټوله نړۍ کې په هغو هیوادونو کې په شپږم لمبر دی چرته چې څه کم 2 کروڑ پورې جنکو ودونه په کم عمرۍ کې شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د ژغورنې کمیشن مشر اعجاز محمد خان وی ویډیو ته وایي د قانون جوړېدو باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان دی او د ټولو خلکو رای به پکې شامل وي.
بیسیکلی چې د الی فورس مینیجرز چې دی کنه دا واده چې دی دا چونکی یو سوشل دغه دی او نارملی چې کوم دی نو لکه په دې کې ډفرنسونه دي لکه هغې کې د عمر خبره هم ده په هغې کې مطلب دا دی چې د سوشل اسیپټنس خبره ده چې کمیونټی اسیپټنس خبره هم ده نو یو خدای دی چې مطلب په دې باندې مونږ یو کمپریهنسیو ورکنګ گروپ جوړ کړو او په دې باندې کافی کلونه راشي مونږ سیریز آف کنسلټیټیو پروسیس وکړو په هغې کې علما کرامو سره موشو ډاکټرانو سره موشو وکیلانو سره موشو.
اعجاز محمد خان وای په ټولنه کې دغه موضوع باندې کار کول غواړي چې د کمومړی ودونو ستونزه تل د پاره حل شي او مخنیوي وشي.
په دغه والي سره چې ډیفرنس نه دی هغه انډر پروسس دی انډر کنسیډریشن دی او موږ اول مک کرام سره باندې کنسیډریټ او پروسس کو ځکه چې موږ وایو چې موږ متفقه تور باندې په دې باندې دا سی کنسنس ډیولپ شي چې باغې کې زموږ اول مک کرام زموږ چې کوم ډیفرنس سټیک هولډرز دي د معاشري اټول پکې ان بورډ وي چې مطلب یو بهتري قانون چې کوم دیغه مهتراشي په قانون سره سره موږ دا کوشش ته چې په دې سبجیکټ باندې آگاہی چې کوم دی او یو خصوص کریټ کول دا یو ډېر غټ ضرورت ته چې دا پکار شي.
د بشری او میرمنو حقوقو د پاره کارکونکو وای په پاکستان کې د جنکو د کمومړی ودونو شره 20% نه هم زیاته خودل شوی او دا د جنکو د مجموعي آبادی 3% جوړیږي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمونگا خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ویلي القاعده اوس هم په افغانستان کې ده. طالبانو ورته په ښکاره هرکلی ویلي او پناه ورکړې ده. داعش ډله په افغانستان کې فعال ده کیدای شي چې پیاوړي شي. پاکستان او قطر د نړۍ غوښتلې د افغانستان منجمد کړی شوی اساسي د خلاصې کړی او افغانستان سره د بغیر د کوم شرطه بشري مرستې وشي. او په امریکا د کال 2001 تر خګر حملو شل مکلیزه سبان مانزل کیږي. صدر جو بایدن با سبا هغه دریو ځایونو ته ځي چیرته چې پوره شل کال وړاندې د ستمبر په 11 نیټه لوی مسافري جازونه د ودانیو سره وحل شوي وو. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ویلي دي چې القاعده اوس هم په افغانستان کې د طالبانو ورته په ښکاره هرکلی ویلي او پناه ورکړې ده. دی ویلي د داعش ډله په افغانستان کې فعال ده کیدای شي چې پیاوړي شي. د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ډیبورا لاینز دغه خبرې په 9 سپتمبر د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویلي په 15 اگست چې کابل د طالبانو لاسو ته ورغلې، د کابل په هوایی اډه یې د زرګونو خلکو د ویرې حال ویلي او زیاته کړې ده چې میلیونونو افغانان اوس هم دې ته پاتې دي چې طالبان به څنګه حکومت غوره کوي. هغه ویلي باید د ځان نه وپوښتو چې د مشکلاتو سره مخ افغانانو لپاره څه کولی شو. او د ملګرو ملتونو امنیتی شورا او غړي هیوادونه، ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه په کار ده چې دغه حالاتو ته یو موټی شي. ډیبورا لاینز د طالبانو د 3 کسیزه اعلان شوی کابینې په اړه ویلي هغوی چې د ټول شموله کابینې تمه یې لرله مایوسه شوي دي. د طالبانو په کابینه کې ښځې نشته، غیر طالب غړي پکې نشته، د تیر حکومت او لګکیو څوک پکې نشته. په کابینه کې زیاتې هغه څېرې دي کوم چې د کال 1906 نوي نه تر 2001 پورې د طالبانو په واکمنۍ کې وي. هغې زیاته کړې ده چې د طالبانو په 3 کسیزه کابینه کې د وزیر اعظم لومړی وزیر او د هغه د 2 مرستیالانو او بهرنیو چارو د وزیر سره پکې د ډیرو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. هغې د غونډې په ګډونوالو باندې غږ وکړ چې د بندیزونو د لیست او د افغانستان په راتلونکي د هغې د اغیزو په اړه باندې پریکړه وکړي او ګامونه پورته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غږ کړی دی چې سر لمخه په افغانستان کې په بشري ناورین تمرکز وکړي. زیاتره په کلیوالو سیمو کې حالات ډیر خراب دي او دغه ناورین د بندیزونو د لرې کولو د سیاسي پریکړې پورې انتظار نشي کولای. د راتلونکي بحران په اړه هغې پام راګرځولې چې د نړیوالې ټولنې غړو د عربونو اساسي تړلې دي او د پوهېدو وړ هدف دا دی چې دغه فنډونه طالبانو ته ورنکړی شي. هغې زیاته کړه چې سخت اقتصادي بحران به نور په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ کړي او د افغانستان نه به د کډوالو چپې رامنځته کړي او افغانستان با نسلونو شاته بوزي. هغه د افغانستان د کرنسي راټیټېدو او بایو لوړېدو هم ویلي دي. ډیبورا لاینز افغانستان ته د پیسو لیږلو ویلي دي، خو ورسره یې دا هم زیاته کړې ده چې خبره یقیني کړې شي چې دغه پیسې د ضرورت په ځای کې په کار راوستل شي، نه چې د طالبانو لاسته لاړې شي او بې ځایه وکارول شي. طالبانو دغه وینا ته په سمدستي ډول باندې خبرګون کې سندي ویلي، خو له دې وړاندې طالبانو د کابل نیولو وروسته ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د چا پر ضد کاری دوتن نه پرېږدي. پاکستان او قطر د نړۍ غوښتلې د افغانستان منجمد کړی شوی اساسي د خلاصې کړی او افغانستان سره د بغیر د کوم شرطه بشري مرستې وکړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره ګډ خبری کانفرنس ته وینا کې ویل چې افغانستان کې امن، ثبات او سوکالۍ په اړه باندې قطر او پاکستان شریک نظر لري. دو ویل چې نړۍ له افغانستان مالی او بشری مرستو لپاره مخکې راتلل پکار دي. د پاکستان خارجه وزیر ویلي قطر سره په دې سلا شوې چې په افغانستان کې دی وخت سمدستي چیلنج د بشری بحران مخنی ولدي. د زیاتکړه د قطر خارجه وزیر سره دا وینا تاییدوي چې د بشری مرستو سره هیڅ ډول شرطونه تړل نه دي پکار. شاه محمود قریشي ویلي دي نړۍ له پکار دي چې د افغانستان منجمد کړی شوی اساسي دی پوري توګه بحال کړي شي چې افغانان یې د خپل ځان لپاره وکاروي. د قطر خارجه وزیر ویلی دی هیواد به د پاکستان سره په ګډه د افغانستان د وګړو پورم راسته کوي. د قطر خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم لید کاته کړی دی. په امریکا د کال 2001 تر هغه حمله شله مکلیزه سبان منزل کیږي. صدر جو بایدن با سبا هغه دریو ځایونو تزي چرته چې پوره شل کال وړاندې د سپتمبر په 11 نیټه مسافري جازونه د ودانه سره وحل شوی وو. لومړی با صدر بایدن نیویارک ته چرته چې د ورلد ټریډ سنټر شمالي اړخ ودانه په 14 منټه کم 9 بجې جهاز وخلی وو او پوره 11 منټه وروسته د ټریډ سنټر سویلي اړخ ودانه سره بل جهاز وحل شو. دغه دوه پیښو څلور دیش منټه وروسته یو بل جهاز د پینټاګان د ودانه سره وحل شو او په اخر کې با صدر بایدن د نائب صدر کمالا هیرس سره پنسلوینیا ته د بل غورزیدلی جهاز ځای لورزی او په دغه پیښو کې د 2009 وجل شو امریکایانو په یاد کې شو دستورو کې به برخه اخلي. دغه ترخګر پیښو وروسته امریکا د تاریخ په اوږد جنگ کې په افغانستان کې اخته شو او د ترخګرې پر ضد دغه جګړه تر عراق او نورو هیوادونو پورې ورسېده چې پکې 4,500 امریکایي اسکر او په لکونو عام خلک وجل شول. د امریکا صدر جو بایدن د اگست 13 نیټې پورې د افغانستان نه د امریکایي اسکرو راوستلو متنازع پریکړه وکړه او افغانستان بیا د طالب وسلوالو لاسته پریوته. د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکو د سینټ پارلیماني چارو کمیټې د غونډې نه هغه وخت ووتل کله چې مرکزی وزیر اعظم سواتی په کمیشن د رشوت اخستو تور پورې ک. په پاکستان کې راتلونکو عمومي انتخابونو کې د الکترونیکی ماشين کارولو پر سر د بحث په وخت خبرې هغه وخت تودې شوې کله چې د سېنټر تاج حیدر په مشرۍ کې غونډه روانه و. په غونډه کې موجود زرایي ویلي دي چې اعظم سواتی په الیکشن کمیشن باندې تور پورې کړ چې د الکترونیکی ماشين جوړونکو شرکت نه یې پیسې اخستې دي. د مخالفه ډلو سېنټرانو مرکزی وزیر ته ویل چې په یو آئینی اداره باندې داسې تورونه نشي لګول کېدی او کوم ثبوت لري نو ښکارا دی کړی. اعظم سواتی په جواب کې زیاته کړه چې دغه اداره په انتخابونو کې درغلي کوي او اودې سوزول شي. د دې خبرو وروسته د الیکشن کمیشن چارواکي د غونډې نه پاسېدل او واک اوټ یې وکړ.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وریډیو ده. په پاکستان کې د کورونا د څلورمې صفې په محل په ټول هیواد کې پر لپسې سلورم ورځ دا چې د کورونا وایرس نه د ملوش میره د اتیاو نه زیاتره د وایرس دغه زیاتیدونکو شمیرو له سبب د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا او پنجاب په سلی رشتو ضلعو کې بندیزونه د روانې میاشتې د 15 نیټې پورې غځولو پریکړه کړې ده چې پکې د سکولونو تړل هم شامل دي. بل پلوته د سند حکومت د کاروباریانو د غوښتنو وروسته په ټوله صوبه کې په هفته کې یو ورځ د بازارونو د تړلو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوی رادیو خبریاله رابیا پیر وړاندې کوي.
په هیواد کې پرله پسې څلورمه ورځ ده چې د کرونا وایرس څخه د مړو شمیره د 80 څخه زیاته ده. د وایرس د دغه زیاتېدونکو شمیرو له سببه د کرونا د څار ادارې نېشنل کمانډینټ اپریشن سنټر NCOC د هیواد په څلورویشت ضلعو کې بندیزونه د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې غځولو پریکړه کړې ده. د نېشنل کمانډینټ اپریشن سنټر NCOC له اړخه په ټولنیزو رسنیو خبر سوي بیان کې ویل سوي چې اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د کرونا ته زیاتو پیښو له سبب پر هسپتالونو د زیات فشار له سبب دغه پریکړې سوي دي. د اسلام آباد پولی کلینیک هسپتال کې د کرونا د ویکسین د څنګې مشر ډاکټر نیاز محمد دیوا سره خبرو کې وایي
اسپیتال کې پکې سچویشن دا ده چې کوم چې سیریس پیشنټ دی چاله چې های فلو اکسیجن ضرورت دی چاته چې وینټیلیټر ضرورت دی هغه ته پر اسپیتال کې د ویډیر شدید کمی ده.
د کرونا د مخنیوي لپاره د ویکسین لګولو عمل هم دوام لري. NCOC مشر او وفاقي وزیر اسد عمر خپل یو ټویټ کې ویلي چې 2 کروڑ څخه زیاتو خلکو ته د کرونا ویکسین 2 خوراکونه او 5 کروڑ څخه زیاتو کسانو ته د ویکسین 1 خوراک لګول سوی دی. دوی هیله څرګنده کړې چې د کال تر پایه به 1 کروڑ کسانو ته د ویکسین لګولو هدف تر سره کړي. خو د لاهور یونیورسټي آف هیلت ساینسز مشر ډاکټر جاوید اکرم وایي،
ویکسینیشن کا عمل ابھی بھی سست روی کا شکار ہے، کیونکہ ہمیں تو تقریباً 16 کروڑ لوگ ویکسینیٹ کرنے پڑیں گے بیفور دس کے ہم
سے فکر کوم چې د ویکسین عمل اوس هم د سستی شکار دی، ولی چې مشتبه شاوخوا 14 کروڑ کسانو ته د ویکسین دواړه خوراکونه لګول وی، او دا هم په یو خاص موده کې. کچری داسې نه وسی نو ویکسین چې د وړاندې څخه اثر لږ سوی دی، د دغه وایرس مخې ته راتلونکو قسمونو په ضد به اثر کېدای سي. د کرونا د زیاتو پیشو له سبب این سی او سی د اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او پنجاب په 24 ضلعو کې سرکاري او شخصي سکولونه د روانې میاشتې 15 نیټې پورې د تړلو هم اعلان کړی دی. خو د این سی او سی پر دغه اعلان پاکستان پرایویټ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن سخت عکس العمل مخې ته راغلی دی، او د ایسوسیشن صدر ابرار حسین ویلي چې یو مړخته کاروبارونه خلاص دي، جلسې او جلوسونه روان دي، او بل پلو ته د وړاند څخه متاثره د زده کړې عمل تبه نور هم سیام ورسیم. بل اړخته سندھ حکومت د سوداګرو په غوښتنه په ټول صوبه کې د جمعې په ورځ کاروبارونه خلاصولو پریکړه کړې، او اوس په پوونه کې یوازې یو ورځ بازارونه تړلې وي. په هیواد کې د کرونا د شمیرو کچه 6% څخه زیاته ده. د دغه وایرس څخه تر اوسه په مجموعي توګه 1,09,000 څخه زیات کسان رنځوران سوي، او د وایرس څخه 6,500 څخه زیات کسانو ژوند بایللی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دی رادیو ده. د پیښور پریس کلب مخې ته قبایلي ځوانانو په پخوانی فاټا کې په هسپتالونو کې د نرسانو د برتۍ په ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې دغه سوکو 80% نه سیوا کسان د ملکن ډویژن برتۍ کړی شوی دی. په دغه احتجاج کې د اسمبلۍ غړو هم ګډون کړی، او ویلي دی حکومت د فاټا انضمام په وخت شوی ژمنو نه پشا شوی دی، او وایي د دغه یو ژوندی مثال په قبایلی سیمو کې د نرسانو د برتۍ په وخت شوی درغلی ده. خو د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي په پخوانی فاټا کې د نرسانو د برتۍ عمل په قانوني توګه ترسره شوی دی، او وایي اوس د قبایلي ولس د اندېښنو لمیان زوړلو دپاره دغه چارې په عارضي توګه ځنډول شوې دي. نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال عثمان خان په ریپورت کې.
د پیښور پریس کلب مخې ته قبایلي ځوانانو او پیغلو د پخوانی پاټا هسپتالونو دپاره د نرسانو برتۍ عمل پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړي، او تورې پورې کړي چې د خیبر پښتونخوا صحت وزیر د میرټ نپر ته په دغه سیټونو 50% نه سیبا کسان د ملکن ډیویژن برتۍ کړي. ډیوه سره خبرو کې د ټرایبل یوت ایسوسیشن مشر مرتضی محسود وویل چې د فاټا انضمام په وخت قبایلي ولس سره حکومت ژمنه کړې وه چې قبایلي ځوانانو ته به سرکاري نوکرو کې ځان گڑی پاملر نہ کولی شی، خزمکنی حالات د دې خبرې نه بالکل بدل دی.
قبایلی الله مرچ کې دې زمون سره دا وعده کړل شوی و چې راتلون کې لس کاله پورې با ال تک نان لوکل خلک ناراضی چې ګورنمنت یا نان ګورنمنت ارګنایزیشن کار کوي، نو ال تبا لوکل خلک اغیستل کیږي. اوس چې دا پروجیکټ راغله دې په دې کې ټول د سیم د حلقې خلک راغله دې، او د نور علاقو خلک چې کم دي څه هغه پکې نه دی راغلي. دا مونږه مطالبه ده چې راځي دا دې بالکل کینسل شي.
ګلروخ د قبایلی ضلع کرمی سره تعلق لري، وایي قبایلی جونې ډیر په ناسم حالاتو کې تعلیم ترلاسه کړي، خو دوی ته د نوکرو ترلاسه کولو کې ډیر خنډان رامخته کیږي. دوی غوښتنه وکړه چې قبایلی ضلع هسپتالونو کې د برتۍ عمل وځنډول شي، او په دغه سوکو دي قبایلی ځوانان برتۍ کړي شي.
مو علاقو کې خام د سینه کې شته دي، هغه ډیر دي پوسټ پر هغه الیجیبل وي، هغه د نظر انداز کې مو دا کبه غسر وزیر اعلی تر د خاص کو چې مو د خپل حق ملو شي. پہلا پریوریټی د هغه قبایلی علاقو ته پر ویل کې مونږ کې خام د سینه کې شته دي، هغه الیجیبل دي پوسټ پر بعد کې د بیانوره اوپن سیټس یا چری بیا د هغه ورکې واخلي. مونږ نه خپل حق د پر چوره پوری مو د پر هغه کې مو د غړو نو سمو ویلاړي.
د قبایلی سیمو د پاره د نرسانو په سوکونن صوبایي سملې غونډې پر مهال تود بحث شوه او د خیبر ضلع نه د سملې غړي بلاول افریدی د لړکی د التوا تحریک هم جمع کړي. دیو سره خبرو کې د مومن ضلع نه د پارلیمان غړي نثار مومن ویل د اشتهار تر مخه د نرسانو برتی صرف د قبایلی سیمو د ځوانانو د پاره وا خو په دې 15% کسان د ملکن ډیویژن اغستل شوی د وړاندې ویل د خپل ځپلی شوی ولس د پاره نن په غټ پورته کول ماته سپیکر د شرخوخي لقب راکړو.
منګا چې نن موږ ته په سملای کې دغه یوزل بیا د لقب ملاو شو چې تاسو محب وطن نه موږ ته شر پسند ویل داغه سره زمنګ د شوکت سبزی سه چې کمر بیا وا هغه ډیر مایوس کون وا او هغه ویل چې مرچ مرچ نشتا دا د پښتونخوا ستونو منګا د پښتونخوا ستونو ډاکټر په هیل ډیپارټمنټ کې چې موږ سره کوم ډرامه روان ده کوم سيزون روان دي زمنګ د هیل ډیپارټمنټ کې چې کوم غبن روان دي او زمنګا من ستر سبم پکینواله زمنګ سیکټریم پکینواله زمنګ ډیجیم پکینواله او کنے وینوال نن دا غشیز په مخه تندراته.
د سماجی رابطو په ویب پانو ټویټر او فیسبوک هم د صحت وزیر باندې سخت نیوکې شوې. بل لوري ته تیمور سلیم جګړه وایي د قبایلی سیمو هسپتالونو لپاره د نرسانو برتۍ عمل د قانون تر مخه تر سره شوی او خپل پردي ته پکې نه دی کتل شوی. د ویل شخړه د منځ وړلو لپاره د برتۍ عمل دا محل عارضی توګه ځنډولې شوې ده.
کسی غلط پروسیس کے تھرو مالکن ڈویژن سے یا سواد سے آئے قطعاً غلط.
د پخوانے قبائلی سیمو اسپتالونو کے د نرسانو سوکو د پارا په مجموعی توګه 324 امیدوارانو اپلائی کړي وا. 86% امیدوارانو تعلق پکې د ملکن ڈویژن سره وو او کدا فاټا اهل امیدواران شامل هم کړي شي نو ټول شمیره 200 جوړیږي. مونږ د قبائلی ولس جذباتو ته د قدر پستر وګورو نو ځکه د نرسانو د برتی عمل په ارزي توګه ادرول شوی دی.
په احتجاج ناس قبایلی ځوانان وای احتجاجي پرلت پې د هغه وخت پورې دوام لري تر سوچي د نرسانو په دې سوکو باندې قبایلی ځوانان نه بیا غستل شوی. عثمان خان وای سپ امریکا ډیوا په خبر.
اگر منور دین کو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی برزو یو بل مهم رپورت په لور. د پاکستان د سېنات پارلماني چارو قائمه کمیټه انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشينانو د کارولو او بارني هوادونو کې مشت پاکستانی وګړو ته د ووټ ورکولو په اړه د حکومت قانوني مسوده رد کړې ده او د مخالفو ګوندونو غړو تور لګولې حکومت او طاقتوره ادارو د ځل انتخاباتو کې د ټګۍ لپاره د ماشينانو نکاره خستو منصوبه جوړه کړې ده. بل اړخ ته مرکزی وزیران پخلی کوي حکومت د پارلیمان د شریکې غونډې د لارې د انتخابي اصلاحاتو سره تړلې قانوني مسوده منظوري ورکړې ده. نور تفصیل د ډیو رډیو خبريال پھر ولایت شاپ رپورت کې.
دا مخالف پیپلز پارٹی سینیٹر تاج حیدر په مشره کې د تیرو درو ورځو راهسه د قانوني مسودو او په ځانګړي ډول ای وی ایم یا الکترونیکی ماشينانو په اړه بحث کړو. د جمعې په ورځ حکومتي غړو د کمیټې په مشر باندې د ضابطو د سرغړولو تورونه لګول او د غونډې نه بایکاټ وکړ. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د ساينس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر شبلی فراز په مخالفو ګوندونو باندې تور ولګول دوی په ملک شفاف انتخابات نه غواړي ځکه د الکترونیکی ماشينانو انتخاباتو کې د نور جدید نظام معرفي کول مخالفت کوي. مرکزی وزیر زیات تکله حکومت به ډیر زرد پارلیمان د ګډ سیشن د لارې الکترونیکی ماشينانو بهر ملکونو کې مش پاکستانی وګړو ته اوټ حق ورکولو په اړه قانوني مسودو منځوري ورکړي. خود غونډه کې شریک حکومت مخالف او جمعیت علما اسلام فیډل سینیټر کامران مرتضی وایي چې حکومت او طاقتور ادارې غواړي دا ځلې د ماشينانو د لارې انتخاباتو کې ټګي وکړي. د کامران مرتضی په خبره مخالف او ګوندونه د دغه منسوبې نه خبر دي ځکه مخالفت کوي.
ولکه د ملکي هرشي چې د ادارې کنټرول دي نو چې انسانان ته کنټرول کولی شي نو بیا د ماشین چې د کنټرول سره مشکل دی. ماشین ته یو چې د یو خرابي پیدا کی یو چې د نقش یو کمانډ چې ورکی یو مطلب سافټویر چې د هغه سره جوړ شي ماشین غره نو که څوک چې د هغه ثابت کولی شي کده په غلطي سره وشي اوسو یا یاده به جانبوش کی اوسو. د پای الیکشن کې د 2018 ول الیکشن کې آر ټی ایس یې دی وړاند یو منټ کې چې د نا آر ټی ایس سیستم چې د نا د بالکل چې ختم شو کیا غزور طریقہ کار چې د نا خبر بس بدنام شو او تر دې بعد وايي کوم څه نه دی کړل د مشين مشین دا رزلٹ را کړی
په انتخابی نظام باندې کارکونکو د پاکستان دوه لوی غیر دولتي ادارو پیلډیټ او فافن هم الکترونیکی مشینانو ناوړه کارېدو اندېښنې ښودلې دي. پاکستان کې تر ټولو لوی حکومت مخالف ائتلاف پی ڈی ایم هم انتخابی اصلاحاتو سره تړلې د حکومت دغه قانوني مسودې رد کړې دي. پی ڈی ایم کې شامل ګوندونو تور ده چې د پاکستان فوج د کال 2018 عامو انتخاباتو کې ټګي کړې وه او عمران خان وزیر اعظم جوړ کړی دی. خدا پاکستان مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن او فوج دا مخالف گوندن دا الزامون بے اساس بولی. 13 روز دا پاکستان انتخابی کمیشن ہم دا سینٹ دا پارلیمانی چارو قائمہ کمیٹے پڑوان دا راتلون کی انتخابات دا بیلٹ پیپر یا کاغذ پزے دا مشینانو دا لارے کولو حکومتی پریکلے مخالفت کرے ہو. دا جمعے پورز دا کمیٹے دا کاروائے پا وقت مرکزی وزیر اعظم سواتی انتخابی کمیشن باندے دا انتخاباتو دا خرسولو او پیسو اغسطو تورو نو لگول. اعظم سواتی تردی اویل چی دا انتخابی کمیشن غنتے ادارو تا اور ورتا کول پا کار دی. رپورٹو نوائی دا انتخابی کمیشن مشر سلطان سکندر راجہ دا مرکزی وزیر دا تورونو نوٹس اغسط دی او پا دے اڑے دا کمیشن مہم غنڈ دا راتلون کی انہیں دوشنبے پورز رابل لیدا. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر من اوریدن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو تواگی نام تو صحافی محقق او سیڑنکار رحیم اللہ سبزی پخپل پلارنی سیما کاٹلان کی خاور تسپارل شوی دے د دوی عمر شپک شپیت کالو د غوی په جنازه کې په گنشمیر کې صحافیانو، لیکوالانو، سیاست مدارانو او استادانو ګډون وکړو. په دغه جنازه کې شریکو خلکو رحیم الله سبزی ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړي او د غوی د صحافتي خدمات او ستاینه وکړه. نور تفصیل د مردان نه د ډیور اړیو خبريال ریاض حسین پر رپورٹ کی.
نامتو صحافی محقق او کالم نگار رحیم اللہ یوسفزے مڑے پا مردان دل کاٹلنگ دا حوی پا پلارگنے سیما ونڈو کے خاورو تاوس پارلی شو. دوی 13 روز دا اگدی ناروغے ورستو پا مرکزی خار پی خور کے ساور کڑے وا. دا دوی پا جنازہ کے دا جون دا مختلف و طبقو سر تعلق لرون کے صحافیانو، سیاستوالو، استادانو او وکیلانو گڑون اکڑو او دا نامتو صحافی رحیم اللہ یوسفزے دا صحافت دا پارا دا حوی دا خدمت ستائن اکڑا. دا پاکستان دا جیو ٹیلی ویژن او اے وی ٹی خیبر لخوا د هغوی په قبر ګلونه واچول شول. انګریزي ژبې ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا مدیر نامتو صحافی او د هغوی نږدې ملګری اسماعیل خان وایي د رحیم الله یوسفزی مړینه د صحافت دپاره یو لوی تاوان دی.
ډیر غټ نقصان دی. خو زه په الفاظو کې نشم ویل ځکه چې رحیم الله یوسفزی صاحب خو د هغه د لاس چې کوم ګولی بوټی دی ما ورسره ډیر وخت تیر کړی دی. یولس کال مې ورسره کار کړی دی. هغه نم زده کړه کړې ده، هغه نم ځان پوه کړی دی. نو زه خدا ویم چې اوس که دا یو څو کسان چې د چا لږ ډېر هغه انټرنیشنل سټینډنګ وو دغه دی کنه ټول د رحیم الله صاحب پوجا باندې دی. دنیا کې داسې یو صحافی نو چې رحیم الله صاحب لپاره راغلی نو ملاقاتونه به کول، ځان به پویولو او دغه د وجه نمون تم لارې خلاصې شوې، زموږ کم ایکسپوژر شو.
د سوشل میډیا د لارې د نامتو صحافی او محقق پمړینا د تازیت سلسله هم دوام لري. د پاکستان صدر، وزیر اعظم او د پاکستانی ځواکونو د مشر نه علاوه د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو لخوا هم د هغوی پمړینا د افسوس سرګندونه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سوشل میډیا د لارې ویلي د رحیم الله یوسفزی د وفات نه چې خبر شوم نو ډیر خپه شوم. د هغوی شمیره د پاکستان په قابل احترام صحافیانو کی کیدا هغه رائے جوړون کې صحافی او سیلنکارو زما دعاګانې او همدردی د هغوی د کورنۍ سره دی. مشر صحافی او د پیښور پریس کلب پخوانی مشر سید بخار شاوی رحیم الله یوسفزی یو مهنتی صحافی وو او د ډیر مهنت وروسته یې ځان له یو مقام جوړ کړی وو.
رحیم الله صاحب یو ډیر لوی نوم د صحافت په بنیاد کې دی. صحافت د ډیر د وروکي دغه نه شروع کړو او اوس تاسو کتل چې په دنیا کې د غی الفاظ او د غی په کوم شو باندې کوم ماهر او په افغاني شو باندې یا نورو باندې نو غی خبره به فائنل ګڼ لیکي دا ټول دنیا پریس یا ارزه چې به د خو کو بیا هم کریم الله صاحب نه پکې اخر خبره ودا او چلو چې غی خبره پکې نه نیمګړې به ګڼه.
ارواحاد رحیم الله یوسفزی د ستمبر په 10 نیټه په کال 1945 کې په مردان ضلع کاټلن کې زیږیدلی وو او د مدیر حسی د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز د خیبر پښتونخوا مدیر وو. د کال 1990 په لسیزه کې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وو په هغه وخت کې هغوی د افغانستان څخه د نړیوالو او مقامی صحافتي ادارو لپاره رپورټینګ کولو. په کال 1995 کې هغه یوازینی صحافی وو چې د طالبانو مشر مولا عمر سره یې مرکه کړې وه. هغوی په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلی علاقو او افغانستان په سیاست پوهه لرله او د پاکستان حکومت هغوی ته په صحافتي خدماتو ستاره امتیاز هم ورکړی وه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
قدر منور دن کو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې پر ورځ باندې د ډیوا ریډیو همکار سردار علي ټکر ساو د پاره د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت وړاندې کړي. راځي چې واورو نن د ډیوا ریډیو همکار سردار علي ټکر ساو د پاره د کم شاعر یا لیکوال د ژوند په اړه باندې کم رپورت تیار کړي. راځي چې واورو سردار علي ټکر نن د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې کم رپورت تیار کړي.
خوګوري دنکو نن به د سرا د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د زبتخان حلیم. همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال اول ہے سکے د زبتخان حلیم په حواله داسې لیکي. وای چې حلیم په کال 1906 عیسوی کې د غلجی کو کې خیل کرا په تیرا کې پیدا شو. مشران د تیرانا جمرود تراخ کته شو. حلیم هم په جمرود کلی کې لوی شو. دلته د خپل ابتدایي تعلیم په زده کړه کې مصروف و چې مشرانو یې د پولیټیکل ایجنټ خیبر سره د سیاسي اختلاف په وجه افغانستان ته کډه وکړه. حلیم هم د خپلو مشرانو سره افغانستان ته لاړ. هلته د خپلې تعلیمي وظیفې ترسره کولو دپاره په یو سکول کې داخل شو. ولې څو کلونه پس د پولیټیکل ایجنټ خیبر سره د روغې جوړې په وجه دوباره جمرود ته راغله. دلته حلیم یو ځل بیا د جمرود په های سکول کې داخله واخیسته او په کال 1956 عیسوی کې د میټرک کلونه پس فوج ته لاړ. خو د څو کلونو د ملازمت نه پسې استعفا ورکړه. حلیم کم لیکلی دي ولی د خپل دور او ماحول مطابق ښه لیکلی دي. هم دغه وجه ده چې خپلو همزولو کې د شعر و ادب په حواله سرګن مقام لري. د ده په کلام ملی او اجتماعي رنګ غالب دی. شیری مجموع لري ولی چاپ نه ده. په 4 اپریل کال 1995 عیسوي وفات شو. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. د بهار نخ ښکار شوې په بوستان بیا. د بهار نخ ښکار شوې په بوستان بیا. کړي د سوز نغمې په ګلو بلبلان بیا. او چار چاپیرا خوشحالی ده پختونخوا کې. چار چاپیرا خوشحالی ده پختونخوا کې. د پښتو د ادب ستوري شو حیان بیا. او پختو پیغل کرل رانجه د وخت پسترگو. وگی زرن خوری پسترگو د جهان بیا. د پختون پکور تیاره خوری وی لاره. را بنشی پتیرو لوی دل خفگان بیا. او پختنو میندو ها غزل مل وی کری. پختنو میندو ها غزل مل وی کری. شیرین سر چې ورکوي پسپین میدان بیا. او په برېښنا د پښتنې توري روان شو. په برېښنا د پښتنې توري روان شو. د ذلت په شپه کې ولاړ زمونږ کاروان بیا. نیک بختی هم دغه سیز دی نور څه نه دی. نیک بختی هم دغه سیز دی نور څه نه دی. شي په کار چې د وطن زاړه ځوانان بیا. او تندرونا د اسمان هم کړي تر ډډا. تندرونا د اسمان هم کړي تر ډډا. د پښتون تورخ کارکړو زوړ ایمان بیا. او خپل خورا خپل وطن خپل ورشو کې. خپل خورا خپل وطن خپل ورشو کې. پښتون نه پرېږدي غلیم د سر بیمان بیا. او د پښتو ګوهر به اوس قیمت ښکاره کړي. د پښتو گوهر به اوس قیمت ښکارک پی چې ښکاره شو په منګول کې د دوران بیا. خو ګورېدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او ښه ژوند درته غواړو.
امریکا دیو خبری خبرونه ته وګي په خبرونه کې وښوي د ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په غړې وورو
د امریکای او د ویتنام ترمنځ د کال 1915 پیتم نه راپدی خو د تعلقاتو د سمیدو ترمخي د دواړو ملکونو تعلقات اوس داسې حد ته رسیدلی دي چرته چې دواړو ملکونو د کورونا وایرس په شمول په نورو ډیرو مسلو خپلو کې یو بل سره ملګرتیا کوي چې پکې چاپیریال کې د بدلون راتلو او شریکو اقتصادي موقولو د ودی ورکولو مسلې هم شامل دي. د امریکای نائب صدر کملا هیرس د ویتنام په خپل اوسنۍ دوره کې ویتنام له د امریکای له طرفه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو لسو لکو ویکسینو ورکولو اعلان وکړو کوم چې به د فایزر کمپنۍ تیار کړی وي. د سره به ویتنام ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ورکیدونکو ویکسینو شمیر د شپېتو لکو نه ووري. نړیواله ترقې د پاره د امریکای اداره یو اس ایډ او د رنزونو د قابو کولو مرکزونه دا وخت ویتنام ته د 32 میلیونو ډالرو اضافي امداد ورکړي. د امداد سره به د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو ویتنام ته رسول تونچی